په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. په دې غړی کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د مقدمه اورېدنې، حکومت مخالف اتحاد پی ډی ایم لانګ مارچ او د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو مشکلاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر نه.
مشال د خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو دله کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی تعمیراتي انجینیر او قراردادي مارک فریډریکس دی خوشې کړی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه د فروری په 14 نیټه ده. په دې اورېدنه کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ او سرکاري وکیل د خپلې غاړې دلایل مکمل کړي دي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت یو ځل بیا خپله فیصله ونوروله او بل نیټه یې وټاکله. قادر خان دیاتوی عدالت ویلی چې علي وزیر لا هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته نه دی سپارل شوی. د ده په خبره چې عدالت په لومړی له کراچۍ څخه بنو ته د علي وزیر د لیږدولو پریکړه کوي، تر هغې پس به یې د ضمانت په درخواست خپله محفوظه کړې فیصله اوروي. د خیبر پښتونخوا په هنګو د لکین معلومو وسوالو دوه پولیس په ډزو وجلی. د پولیسو ویان محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشالې جو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د ابرید په دوابي بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویان تر مخه د پیښې مقدمه په دوابي تانی کې ثبت شوې. پولیسو د پیښې پلټنې او د وسلوالو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دې نه مخکې د جنوري په 15 د کوهاټ ضلع په جریمه سیمه کې وسلوالو د پولیو د سابسکو ورکوونکو ډلې په ساتنې مامور د پولیسو یو چارواکي وجلی و. د ارر د جنوري په 20 د هنګو ضلع پټل تحصیل کې د تیل او ګیس د مول کمپنۍ پایل فیلډ هم وسلوالو برید کړی و. په برید کې یو ساتونکی وژل شوی و او بل ساتونکی وسلوالو د ځان سره تښتولی و. د یادو ټولو پیښو ذمواري چا نه ده قبول کړې. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه بعد حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې د مارچ 23 باندې یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دے وائی چی دا مارچ دا رشتہ ماروز یوازی دا پریڈ والو لپارا ندا، داروز دا لارون کون کو روز ہم دا. منگ دا لانگ مارچ لپارا دا رشتہ مارچ نیٹا ٹاکلی دا. اوزنی پریکڑے باید چی اسلام آباد تا ورسیگو حل تبوشی.
په ظاهره د مولانا فضل الرحمن اشاره د مارچ په 23 نیټه په اسلام آباد کې هر کال کیدونکي د پوځي پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونې ښایي د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په ځواب کې کړې وي. شیخ رشید د جنوري په 23 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی و چې خپل لاریون دی د مارچ 23 ته واړوي. د پاکستانی رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2020 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2020 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسېدو مخه نیول شوې. په راپور کې راغلي چې یوازې په 2020 کال کې د خپلې دندې پر مهال 5 خبریالان وژل شوي چې پکې په کراچۍ کې میشته په ټولنې د میډیا فعال او خبریال نادیم جو کې هم شامل ده. یو کلوډم به وتختول شو بیا وجل شو. راپور دی ته ویل چې لږ نه خبريالان د کورونا لامل مړ شوی او د نورو خبريالانو د بیروزګارۍ لوجه خودکشي کړي. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو د کونسل د ازادۍ او سار کمیټه هر کال دا ډول راپور برابروي او بیا یې جاری کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته یې په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي دا امر تر هغې 100 ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 13 د پیښور په رینګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډي کې پر سپرو دوو پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې چې پکې سراج ووژل شو او نعیم ټپي شو. د پیښور له ډیلرینګ روغتون چارواکي وایي د نعیم روغتیا حالت ښه دی. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټ سر کواټۍ کې د پادری ویلیم ویلیم سراج ورستی مراسم تر سره شول. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دواړو برید چا کړی دی، خو تر دې دوه اونۍ مخکې په پېښور کې وسلوالو د مسلمانانو دینی عالم شیخ عبدالحمید ووجه او د هغه ورور شیخ محمد یې چوبل کړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فریډریکس دی خوشې کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابله تختول شوي مارک فریډریکس ته تختونې دوه کاله پورې شوي دي. فکر کېږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی، ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بېګنا ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دي، او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بزدلي ده. بیان زیاتوي چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه یې غور وشي، نو باید هرومرو مارک سمدستي خوشې کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی ورباندې خبرې اترې هم نشي کېدای. د مارک خور شارلین سیکورا په بیان خپرولو سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلي دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ستون شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوي، نو د دې ترڅنګ د ځنه نورو رپورټونو تفصیل به واورئ. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پریکړه یو ځل بیا ځنډولې ده. پرون په پېښور کې وسلوالو یو پادری وجلې دی. د پېښور یو بل اوسیدونکی وایي د پېښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیولې غوښتنه کوي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده، دا دي کې نو سکول شته نو روډ شته. د تحصیل د تخیل نه 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ډی پی ژوند تېروي.
وبخې اوریدونکو، پرون په پېښور کې وسلوالو یو پادری وجلې. د پېښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیونې غوښتنه کوي.
مجرمان کمی دي، هغه چومینې شي نو هغې ته سزا ملو شي او انصاف ته تعذیب پوره کول پکار ده. بل خبره ده چې زموږ کمیونټي خو بے ضرر کمیونټي ده.
د حکومت مخالف اتحاد پی ډی ایم مشر یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. په خیبر کې چارواکو د خوګاخیلو ځینې مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې، خو د یاد قام یو مشر وایي د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کوي.
دا خپل حقوقو لپاره دی، دا یو قرآن نه جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړي د لومړي رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوري پر 13مه له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د یوه مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پریکړه یو ځل بیا ځنډولې ده، او بل اوریدنه یې د فروری پر 14مه نیټه ده. د نوموړي د کیس د اوریدنې په اړه مو په 13 غړي کې په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان نه تفصیلات اخیستي وو.
کمنګ اوریدونکو ته دا وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قانون سمبلی غړی د علي وزیر هغه مقدمه چې د 2013 د مای په میاشت کې سوراب بورډ کې درج شوې وه، په دغه کې د هغوی وکیل د ترهګرۍ ضد عدالت خواست وړاندې کړی وو. په هغې باندې په 8 دسمبر یاد عدالت خپله پرېکړه محفوظ کړې وه، او بیا لومړی د جنوري 15مه نیټه او له هغې وروسته بیا نن 13مه نیټه د اورولو لپاره ټاکلې وه. خونن یو ځل بیا یاد عدالت خپله پریکړه وانوروله او 14مه فروری نیټه چې کوم دی ورکړې ده. یاد عدالت اوریدنې په وخت وویل چې څو ورځې هفتې اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو هم یاد عدالت ته خواست کړی و چې علي وزیر د میرانشاه په یو مقدمه کې په بنو کې یو عدالت غوښتلی دی، نو علي وزیر دې هغوی ته وسپارلی شي چې هغوی خیبر پښتونخوا ته بوځي. او بیا تېره ورځ د جیل چارواکو د سند کورنو چارو وزارت څخه هم خواست کړی دی او داغونه دا اجازه غوښتې ده چې علي وزیر اجازه ورکړي چې دوی د سن نه خیبر پښتونخوا ته بوځي. نو نن عدالت ویلي دي چې تر څو د هغه خواست باندې عمل نه وي شوی، هغه پریکړه سزا ته نه وي رسېدلې، نو د هغې وروسته به دوی دا پریکړه کوي. له دې وړاندې چې په علي وزیر کومه بله مقدمه وه چې د سوراب بورډ د 6 دسمبر کال 2000 په هغې کې هم په ریاست چې کوم دی په دوی دغه تورونه لګولي چې د خلکو خلاف د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړي، خلکو د راپارولو هڅې کړي، خدیا د پاکستان درې کسیزه ججانو کې په اسلام آباد کې د تیر کال دسمبر نومبر په دیرشمه په هغه کې ضمانت ورکړی وو. دا وخت هغه وکیل وایي چې د علي وزیر خلاف دې مقدمې د هیواد بیلابیلو عدالتونو کې روانې دي چې یوه په بند کې ده او تاب په کراچۍ کې دي او علي وزیر د تیرو دیالسمو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دي او دا څنګه چې معلومه ده چې هغه د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې نیولی شوی او د هغې وروستو چې کراچۍ ته راوستی شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی.
نیاز علی خان چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د کیس اورېدنې په اړه تفصیلات درکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د حکومت مخالفه اتحاد پی ڈی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ یا لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې کړې ده. هغه دا څرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هغې خبرې په جواب کې کړې چې نوموړي ویلي وو چې حزب اختلاف د لاریون د درشتم پر ځای وویشتم مارچ ته واړوي. هغه دلیل ورکړی وو چې درشتم مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او فوزي پریډ به کیږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. نور تفصیل کراچی نیاز علی خان را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري په دیرشمه په کراچی کې یو خبری غونډه ته وویل چې د مارچ په درشتمه بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والو کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والو کا بھی حق ہے.
دی وایي چې د مارچ درشتمه ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، وز د لارون کونکو روز هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د درشتم مارچ نیټا ټاکلې ده او ځینې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانګ مارچ لپاره د مارچ درشتمه نیټه ټاکلې شوې ده او ټول ملت به اسلام آباد ته ځي. مولانا فضل الرحمان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد تا د لارون پریکړې وروستو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دی د مارچ په درشتمه اسلام آباد ته لارون ونکړي ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 24 د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو اولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد تا راضی.
اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا.
دی وای چې د مارچ په درشتمه نیم اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. په سړکونو باندې ټینکونه او توپخانی وي. د ترهرګرۍ خطر ده، د کرونا وایرس د خورېدو خطر ده. په مولانا فضل الرحمان درې ځله ترهګرو بریدونه کړي، په ما دوه ځله بریدونه شوي. پی ڈی ایم دی د درشتم مارچ په ځای د مارچ په 20 لارون وکړي.
23 کے بعد 27 کو آ جائیں.
د حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم باید دا ځل د اسلام آباد په لوري لارون اوکړي او کنه او غوښتنې باید تر کومه حده ومنل شي. د کراچی پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي پرون چې په سینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی نو دوی به ولې د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي. دی وایي چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اړخیزه وو او اپوزیشن په مرسته منظور کړی شوی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دعوه کړې وه چې دوی به په سینټ کې دا بل منظورېدو ته نه پرېږدي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي په رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړې. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنه حکومت په نسکور کړی یو سیاسي وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ډی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ډی ایم به د دغه حکومت د نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي، او بیا پی ډی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پرېکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او فوز یا اسټابلیشمنټ یې تر شا ولاړ دی. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي، او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو،
سروې
په 2:30 بجو،
تورتمونه
په 3:30 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 4 بجو. مشال ریډیو اوري. په سینټ کې اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی د خپل چوکۍ نه د استعفا ورکولو پریکړه کړې. دا چې نوموړي ولې دا پریکړه کړې په اړه تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه اخلو. څوک چې را سره دا وخت ټلیفون په لیکه موجود دی، ستړي مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو
طاهر خان صاحب. یوسف رضا ګیلانی دا پریکړه ولې کړې ده، او آیا دغه سپیکر سینټ چیرمین چې کوم دی هغه دغه قبوله کړې ده؟ څه معلومات لري په دې اړه باندې؟
یوسف رضا ګیلانی خود نن چې کوم د سینټ غونډه وه په هغې کې د دا وی چې د خپل استعفا د مخالفو ډلو د مشر داغی د یو مشر په حیث باندې د اپوزیشن لیډر په حیث باندې ورکړې ده، خپل پارټۍ ته لیږلې ده. نو دا خود د اعلان وکړ، البته منظوري او نه منظوري خو وروستو خبره ده، لیکن د استعفا د هغې وروستو ورکړه چې د جمعې په ورځ په سینټ کې کله د پاکستان چې کوم سټیټ بینک ته د هغې یو ترمیمي بل او قانون د هغې اختیاراتو په اړه باندې وو، نو په سینټ کې خو د اپوزیشن د مخالفو ډلو اکثریت دی، لیکن هغه چې کله رائے واخیستل شو د هغه قانون په اړه باندې، نو دیارلس اوټونه د قانون په حق کې د حکومت د بل په حق کې رال، او 200 دغه په مخالفت کې راغله. داسې شی وو چې اول اوټونه برابر وو، 200 تو، لیکن بیا چیرمین خپل ووټ د سینټ چې هغه د حکومت طرف ته واچو، نو بیا دغه بل پاس شو. او هغه وخت کې یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې موجود نو غیر حاضر وو. اوس بیا انتقاد او تنقید شروع شو، ځینې وزیرانو خو بیا د یوسف رضا ګیلانی چې باغې خارجه وزیرم او دغه رنګ د اطلاعات وزیر د یوسف رضا ګیلانی شکریا ادا کړ چې د داغې په نظر داغې په وینا د حکومت د دغه بل یو قسم حمایت وکړ چې دی موجود نو. نن بیا خپل وضاحت وکړ، مخکې وضاحت کړو چې دی یو په ملتان کې وو، او ملتان د بل تک پروګرام وو، او دا مو چې د یوې بجې د شپې د یوې بجې نه وروستو دوی ته د سینټ ایجنډا ورکړې شوه، او دی دا خبره کی چې د روایت دا پاتې شوې دی چې کوم شیان په ایجنډا باندې وي، یعنی د بحث لپاره وړاندې کیږي، هغه د وړاندې نه ممبرانو ته ورکول کیږي چې هغه تیاری او یا خیر لپاره پلان او منصوبې جوړې کی. نو دا ویلو چې هغه مبارک دغه موضوع چې په دمان تنقید شوی دی چې د خپل استعفا ورکړې ده، او د باغ وزیرانو مو غندل، او بیا دا خبره مو کړه چې هغه وزیران ګیلانی وي چې هغه وزیران دي چې هغه خپل سو وارې خپل پارټیانې پریخي د ګټو د فارو. نو بهرحال دغه یو موضوع چې په دمان تنقید شوی د دغه وجه هغه بل او قانون د حکومت پاس شوی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب تفصیلات را کولنه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه د یوسف رضا ګیلانی چې کما خپل استعفا خپل د ګوند مشر ته کما وړاندې کړی د هغه په اړه تفصیلات درکول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. پرون په پیښور کې د وجل شوی پادری د مړینې مراسم نن تر سره شول. ویلیام سراج له رنگ روډ سره نږدې وسلوالو وشلی وو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پیښه غندلې او پولیسو ته یې د قاتلانو د نیولو حکم کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوست په ریپورت کې.
په پیښور کې پرون ماسپخین د مسیحي ټولنې د یو مرستیال پادری ویلیام سراج تر وژنې وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلی او د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه پیښې غندنه کړې ده او د پولیسو مشرتابه ته یې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دا د هغې وروستو ده چې په پیښور کې تیره ورځ په عیسایي پادریانو د ډزو د پیښې وروستو مسیحي ټولنې له حکومته د دوی د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې وه. په پیښور کې د شهزاد مراد په نوم یو پادری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ملزمان کمی دي، ملزمان نه بلکې مجرمان کمی دي، هغه چې هم ونی شي نو هغې ته سزا ملو شي او انصاف ته تازه پوره کول پکار ده. که نه
جی
بل خبر ہے کہ چبرون کمیونٹی کو بالکل آگاہ بے ضرر کمیونٹی دا آگاہ معصوم کمیونٹی چا سر جھگڑے آگاہ فسادات نہ کئی کنا ولا مذہبی تعصبانہ کمی رویے دی اور دہشت گردی دا ملک ختم ول پکار دے ولے کہ پہلم دا دہشت گردی شو دوستم بیا دا سروچت کڑے دے پکار لا دے دے ختم شی او دا کمی دہشت گردان دی جو تا سزا ملا وی دل پکار لا او بلکہ دا مذہبی امانگی اور رواداری او امن و صلح کمی پیغام دے کنا اگر خورا ول پکار لا.
شہزاد مراد لمشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه هم وکړه چې دا وجل شوی تن د کورنۍ سره دی حکومت مالی مرستې هم وکړي.
مو خدا ویو چې ویلیام سراج صاحب خو شهادت درجه ملو شو وہ آگے کمیو کور والا دی مشمان لی اللہ پاک آگے تا صبر وری کہ انہوں نے آگے نماز جنازہ دا منگ چرچ کے آل سن چرچ کے دا خوب قربانی کو منگ ورکو خپل وطن لپارا مطلب پتار لیتے تھے اس حکومت وقت کمیو دے اور لوکل انتظامی سیکیورٹی ایجنسی دی کانا تو لوٹا پکار لیتے جا سیکیورٹی نورم سخت کی.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او عباس احسن تیره ورځ په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د پیښور په رنگ روډ په عیسایي پادریانو د ډزو په پیښه کې د پادری ویلیام سراج په نوم یو تن وژل شوی وو او د هغه یو بل ملګری پکې جوبل شوی وو او دا د ترګرۍ یوه پیښه وه چې پکې دوه نامعلومه کسان ککړ دي. پولیسو د دغه پیښې وروستو پلټنې پیل کړې دي او د چارواکو په وینا د ککړ کسانو د نیولو هڅې روانې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کلو هرتز.
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی مشر امان الله کنرانی د جسټس قاضی فائز عیسیٰ کیس د تازه تفصیلی فیصله په اړه د هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې میرمن سرینا عیسیٰ د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضی عیسیٰ پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 زیږیز کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وه چې پکې تور پورې کړی وو چې فائز عیسیٰ د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دي پټاګه کړي، خو قاضی فائز عیسیٰ ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او میرمنې په نوم دي. سپریم کورٹ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلی فیصله خبره کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د لس ججانو بینچ د 2000 کال د اپریل 16 نیټه لنډه فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا 9 میاشتې وروسته خبره شوه. قاضي فایزي صاحب د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وه چې پکې فایزي صاحب تور پورې شوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر هیوادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نه ول. فایزي صاحب ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې دریس پول کړي وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د له کفالته بهر دي. د جسټس فایزي صاحب پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچریده چې بالاخره هم د په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسا هم فریق شوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنی د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅ څوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅ څوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند ازادي او جایداد په لټ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصله په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلی شئ چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایست چې نه، د فایزي سال اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګرویزنه نه شئ کولی او نه یې هم پر ضد کار روایي کېدی شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته په صرف سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغسې وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټرډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیه سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنوري پر 1.5 نیټه له مشال ایډو سره په مرکه کې ول چې سرینا قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
سپریم کورٹ کیس لکھا گیا اس ججمنٹ میں
پدی فیصلہ کی لیکل سی ودی چی سرینا قاضی د یو فرد پتوګه سپریم کورٹ ته جواب دی نه ده. یوازې جج د سپریم کورٹ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وی. پدی فیصلہ کی ویل سی ودی چی آئین هر چا ته انفرادی حق ورکړی دی، نو د دې پریکړې لمخې د سرینا عیسا انفرادی حق خوندي دی، نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم څه وخت چیری او د کوم قانون لمخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته وکړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضي فایزي صاحب د مقدمه په اړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پوښتنه دا ده چې د اوسنۍ تفصیلي پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کینرانی وایي
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وي او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وي. اوس د آئین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخې پر ادارو او عدالتونو دا لازمه سوه چې پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجه ورکړل شوي دي، نو په راتلونکي کې به تر هغو پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغې پریکړې پیروي کوي تر څو ودې ته له سره کتنه نه کیږي یا کومه بله فیصله مخې ته نه راځي.
د قاضي فایزي صاحب پر ضد د ولسمشر له لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو توده موضوع پاته سوې ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کوي چې دا مقدمه د بدنیتۍ پر اساس جوړه کړې وه، خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشه کولو محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه د اخري خبري غړې خبرونه اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. مجید بابر برادر ته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ خلی وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه یې د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو د لکې نامعلومو وسلوالو د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د برید په دوابې بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه پاکستان د مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه باندې حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې مارچ 23 باندې یوازې د برید کوونکو حق نه دی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر ته هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 1 د پیښور په رنګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډي کې پر سپرو دوه پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نیم ډزې وکړې. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټ چرچ کوټای کې د پادری ویلیم سراج وروستي مراسم ترسره شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریرکس دی خوشی کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابله د تختول شوی مارک فریرکس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې کله افغانستان سره چټک مرستې ونه شي خلک به عمري او ترهګري به بیا پیاوړي شي. نوموړي دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخوا پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د اروپایي ټولنې د استازولۍ لومړنۍ ناسته وشوه چې پکې له افغانانو سره په مرستو باندې ټینګار شوی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
انټونیو ګوتیرش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلی او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا EIB له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلی څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیرم ټکنه شو. تر یو اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې مرستیال ډاکټر رامز الکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خپاره کړل. هغه په خپل ټوټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه کوي. د دتخیل ځنی اوسیدونکو وای چې دوی لا هم د کډوالۍ جونتی روي او د جنوري پر 28مه چې د پیښور کور کمانډر د دوی د سیمې د دورې پر مهال له دوی سره کمی ژمنې وکړي نو هیله لري چې عمل به پرې هم وکړي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د تخیل کې یو شمیر ترقیاتي پروژې او کډوال خپل کورونو ته ستنول یې په پام کې دي. نور تفصيل د عمر وزیر پر رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو او مشران وایي چې سیمه یې ورستو پاتې ده، کډوال یې لا هم بې کوره دي. سپا افغانستان او کم چې راغلي نو لا هم په بنو او خواوشا کې په خیمو کې ژوند کړي، خپلو کورونو ته یې نه پرېږدي. نو هیله لري چې حکومت او فوز به خپلې ژمنې عملي کړي. دا د هغې وروسته چې د جنوري په 28مه کور کمانډر پېښور جنرال فیض حامید د شمالي وزیرستان او بیا دغلته د تحصیل د تخیل دوره او وروسته یې له قبایلي مشرانو سره جرګه کې د تخیلو کې یو شمېر ترقیاتي پروژو شروع کولو اعلانونه کړي. دغه جرګه کې دوی وروستو پاتې سیمه د تخیلو کې د امن امان په ټینګار کولو زور ورکړی. د تخیلو یو مشر او د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر دوره او ژمنې ستایي او هیله لري چې خپلې ژمنې به عملي کړي. دا امن سره به نور کډوال خپل کورونو ته ولېږي.
تحصیل ته خیر یو ډیر پسمنده علاقہ د تیرې او یا کولینا د دې کې ترقیاتی چارې نه پد شوې علاقہ د دې کې نو سکول شتا، نو روډ شتا، نو بجلی شتا. نو د دې کې ما دوره وکړل، ډیر اعلانات یې وکړل، د دې امن خبره وکړل. د تحصیل ته خیر 90% کډوال چې کیم دي هغه اوس د ای ډی پی ژوند ته راوي. نو دا خپل علاقې ته ولږي، زر نظر یې ولږي او چې کیمه ترقیاتی چارې اعلانات وکړل په جلګاشه نو پچار د جبتابونه زر نظر اعمال وشي.
د داتا خلو سیدون کې یاسین خانوی چې کور کمانډر لقبایلی مشرانو سره جرګه کې ډېرې ژمنې کړي، سیمه لکالونو راهسه د ترقیاتی پروژو نه به برخه ده. هله مندي چې سیمه کلیر شي، امن بابا وری شي، چې خپل کورونو ته نور ولاړ شي.
کور کمانډر کیمر غلا و تحصیل د تخیل ته غزي کې د چرګا وکړه میشه ډیره مننه کې شکریا هانته کوي. خو میش داسې چې کیم اعلانات د وکړل دا شاین خو چې وشي ډیره شادو مخکې میش سره ډیره و دغه شوی دي. خو اوا پر میش پہلا کا کې کاغ سکول لحاظ وکسې کا کالج وکسې کا او بی سیستم وکسې یا د بجلی ایس څه په غزي کې اویلیبل نه دي. نو میش کور کمانډر ته دا یی چې دغه ټول شان نه مخکې مخکې چې میش تحصیل د تخیل علاقہ چې کیما دوه چې دا ته میش ته امن بحال شي، د خپل علاقہ ته واپسی او راځي کې پر امن زندگی تراول د میش د پورا ډیر احمدو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تخیلو کې غنې ترقیاتی پروژې په پام کې دي. د کډوالو خپل کورونو ته ستنولو پلان دی. سیمه کې کلیرنس عمل په تیزی سره روان دی. شمالي او جنوبي وزیرستان ته په دې وروستیو کې د فوزي مشرانو دوره او هلته قبایلي مشرانو او ځوانانو سره جرګې او غونډې زیاتې شوې چې د سیمې په امن امان ټینګار کیږي. ځایي خلک وایي چې نور په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته شي، د روزګار موقع زیاتې شي، متاثره خلکو ته د توانونو معاوضې ورکړل شي چې د سیمې اقتصاد وده وکړي او خلک په کاروبارونو کې مصروفه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو زنو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي او ځنې کسان یې نیولي هم دي. پولیسو دا مقدمه د امان نظم ساتنې د قانون لمخې جوړه کړې ده. د خوګاخیلو زنې مشران بیا وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل یا NLC پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پوری کوي چې حکومت دوی د خپلو غوښتنو نه په شا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمې درج کړې دي. د پاکستان په قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کمو حالاتو کې استعمالیږي. فرحت شینواری ورته په خپل رپورت کې کتنه کړې.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د امان نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل قوم په یو شمېر کسانو باندې FIR درج کړی او تر اوسه د خوګخیل قوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی گوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل قوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړې او تعمیرات یې پرې پیل کړې او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نېشنل لاجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا FIR درج کړي چې د خپلو جایزو غوښتنو نمو په شا کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو پر امن جدوجہد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې زموږ په دغه تحریک کې چې کوم دی کنه د مفتی اجاز ته په سر برابرای کې دا تحریک شلوره دی، مکمل پر امن پاتې شوی دی، د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د عام نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کوم حالاتو کې کارولی شي په دې حکله د خیبر ضلع یو قانون پوه اډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي، داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرډر ته خطر وي، نو دی دا تین ایم پی او لاندې اکشن اغستی شي. د ضلع ډی سي چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا کفرس کا گرفتار شي، نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي، په جیل کې ساتلی شي. البته دویمه خبره دا ده چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول د ارډیننس په شکل کې رااله، بیا اسمبلی وته د قانون شکل ورکه. خو بل طرف ته د دې ملک اساسي او بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی، نو دا غي آرټیکل 14 نواخله تر 19 پورې، نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو، د حرکت ازادي د ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي، اظهار رائے ازادي ده دیتہ چې ده د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرم نه احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سیل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه یې ترې نه ده لاندې کړې. د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته 500 غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي، خو د دغې کمیټې یوازې 4 تنه غړي یې نه مني او احتجاجونه بی بنیاد دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د جمعیت علماء اسلام فی گوند د سواد ضلع مشرانو پر حکومت تور پوری کړی چې بلدیاتی ټاکنې رانږدې کېدو سره سم دوی په سیمه کې نه صرف ترقیاتی کارونه پیل کړي بلکې سرکاري اهلکاران هم د خپل مقصد لپاره استعمالوي. د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 28 ترسره کیږي. بلخوا د سوات الیکشن کمیشن بیا وایي په ضابطه اخلاق به عمل یقیني کوي او د سیمې سره تعلق لرونکي یو صوبایي وزیر ته یې د ضابطه اخلاقو نه په سرغړونه کولو نوټس هم جاری کړی. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویمه برخه کې به د ملکن ډیویژن وزلو کې د مارچ په 28 نیټه انتخابات کول شي. دا کې سوات هم شامل ده. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام ضلع سوات تنظیمي مشرانو پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې د ټاکنو اعلان سره سم سوات کې صوبایي حکومت چې د وزیرانو تعلق هم د دې سیمې سره ده ناقانونه ترقیاتي کارونه کوي او په انتخاباتو اثر نه داس کول هڅه کوي. د یاد ګون ضلع سوات جنرال سیکرټر مولانا قمر تور لګوي چې د وزیرانو په حکم سیاسي او سرکاري اهلکارو ترقیاتی کارونه پیل کړی دي.
کله د امامانو ته د اعزازی ورکول په نوم باندې، کله د ترقیاتی کارونو د افتتاح په نوم باندې، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، هغه په مختلفو تحصیلونو کې د خپل امیدوارانو د پاره او د تحریک انصاف د پاره باقاعده چې کوم دی یو انتخابی مهم چلای چې دا د الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق د سیاسي جماعتونو د پاره د امیدوارانو د پاره کوم ضابطه اخلاق جاری کړی دي، داغه شق نمبر 6، شق نمبر 9، شق نمبر 16، شق نمبر 29 داغه کلاو چې کوم دینو خلاف ورزی ده.
د جمعیت علما اسلام ضلع مشر مولانا پتت الله په دغه محل زیاته کړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم د پروري په 2 نیټه سوات ته روان دي. دې ترڅنګ صوبایي وزیران چې تعلق یې د سوات سره ده هم جلسې کوي. کچري الیکشن کمیشن دا عمل من نه کړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړي.
په دې کې شک نشته ده، بعض افسران نو اکثر افسران لګیا دي او زمونږ د سی ایم په حکم باندې د انتخابی عمل باندې د اثر انداز کیدو کوشش کوي. زمونږ دا پریس کانفرنس نن د دې خبرې د پاره ده چې داسې خبرې مونږه اولی دي د نن نه بعد که داسې خبرې کیږي نو جمعیت علما اسلام به سړکونو ته راوځي، جمعیت علما اسلام به چې دی عدالت ته ځي او مونږ به تر اسلام آباد پورې ځو چې څوک زمونږ د انتخابی عمل باندې اثر انداز نشي.
د سوات الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 13 نیټه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ته په غالیګي کې د جلسې کولو په ترڅ کې نوټس جاری کړی شوی او وضاحت ترې غوښتل شوی. د الیکشن کمیشن سوات وینا ده چې د ضابطه اخلاق په قانون به عمل کولای شي. په دا اړه د تحریک انصاف پی کے سلور صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وایي چې دغه ټول پخوانی ترقیاتي کارونه دي. پی ټی آی د الیکشن کمیشن د قانون څخه قسمه سرغړونې نه دي کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د مخام شپږ بجو پوری نیغ پنیغه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 نیټه مینی یا اضافي بجټ وړاندې کړی و چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالفت سربیره هم منظور کړ. په دې بجټ کې د اربون روپو نور ټیکسونه لګیدلې دي. حزب اختلاف دریز لري چې له دې سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي چې له کبله به غریبان له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. لکه چې په 2013 زیږیز کال کې عمران خان په واک کې راغله، په دې هیواد کې ګرانی په تیزی سره زیاته شوې ده، خو حکومت وایي په ټوله نړۍ کې ګرانی مخ پر زیاتې دوده. د حکومت له لوري د وړاندې شوي اضافي بجټ تر منځوري وروسته اولس دې ته څنګه ګوري؟ نیاز احمد خان له خلکو سره پرې خبرې کړې دي.
دې وخت کې زه د سوات منګوري خار مینس کې تقریبا ولاړ یم. یو طرف ته چې دینو سبزی منډی ده چې خلک راځي سوداګانی کوي، دغه رنګه دې سره خواته چې دینو د اجناسو دکان دي نیوړه چې چینی غوړي دم خرڅیږي. د پیو دکانونو هم دلته کې موجود دي. یو دلته خواري کښت یا دلته یو مقامي اوسیدونکی دی. هله پوښتنه کوو چې را د مینی بجټ چې حکومت پاکستان په 13 جنوري باندې قومي اسمبلی نه په باري اکثریت کې پاس کو او دا وزیر چې دی کوم چې د خزانه وزیر دی هغه وایي چې د دې به په عامو خلکو باندې څه قسمه اثر نه پرېباسي. دوی برګر د تپوس کوم برګر خزانه خپل پیژندلو کې څه نوم دی څه کار
ما نوبالي نوم دی. د مینګوري بازار کې مدار پوی دکان دی او عام اولس چې دی بدې دو چې کم بجټ پیش کو 100 روپۍ تروړه بدې لګو روزو کې د دره بجټ نه رستو ګران شو وړه داسې چې چینی وڑی دا پیز منگ دا پیو کاروبار دے کم پی منگ تا 110 روپئے ملائے گی آگا 130 روپئے منگ تو اس ملائے گی وہ کالے والے کے نا ختم لکا پا عام لس پا ڈیر گھٹا سرات کاروبار تقریباً دنی منس سے وا کم شو
بل برکر موجود دے دی بازار کې مزدوري کوي کار کوي دی دکاندار سره پر په جنگلو را سره وکا او دا راته وای کنه چې دا مینی بجټ وړاندې کړی شو نو تاسو وای مزدور کار طبقې ته چې دی وزیر اعظم دا هم وای چې مزدور کار طبقې ته موږ زیات ریلیف ورکو ترخادار ته نه دی ورکړی نو څه وای پاګې باندې خپل په جنگلو
بسم الله الرحمن الرحیم ز ایربان الله خبر کوم عدل تر په دکان کې کار کوم موږ مخکې تروڑا وڑا غستل زدل تا 600 روپے باندې مزدور ما اوس زدا 200 روپے وڑالما اگر 200 روپے وڑ زکالما چې دل تما سره پکې نور پیسې نه بچت کیږي اغه خوراک سکتے اغم ډیر په مشکلات سره روان دي زمنګا زکه چې ما شومان نه په هزار سره کپڑے دا خو پکې سره نشو اغسته زکه موږ ما په جمعه په ورځ چرته چھٹی وکړه دمه بشو اغه چھٹی مور پس موږ ختمه کړه
حکومت وایي په ټوله دنیا کې گرانی دا کووډ دی او داغه د وژنه دا مسلې دي د تیر حکومتونو د غلط پالیسیان دی
بالکل جی کا په بار ملکی خو اغه عوام ل خپل عوام ل سره لیپ ور کړی هسپتالونه فریدي تعلیمونه فریدي دا سه د اغه د پیسو د دې د پیسو کې ډېر لوی فرق دی
ورنه دا بل مرګره موږ سره ولاړ دی بل پښتنه کو چیرې په دې ملک کې د مینی بجټ نروستا څومره ګرانی راغله د عام کس ژوند څومره اغیزمند دی حکومت یو غړښت وایي چې مینی بجټ په عام خلکو به هیڅ اثر نه خپل په جنګلو را سره کو څه وایي چې تاسو د ورځې سيزونه کمالي په هیڅ نه اثر پریوته
ما نوم نصیر دی او شادرې منګوري سره تعلق لرم د مینی بجټ نه بچره نو غوړي وړا څونه چې د روزمره اشیا دي ټول زیات ګران شي دي
څونه پرسنټ اسې سيزونه ګران شو خاص کر غوړي چې چي نجاز بنیادی ضرورت
نو بنیادی سيزونه چې دا ګټي زیات ګران شو ځکه چې بیګا پيوش پکې غوړي تقریبا 200 روپۍ ټیم ګران شو وړه چې دی ماغم 150 روپۍ اغم ګران شو چې چي دې اغم نه ناسونه یو له 100 روپۍ ته لاړل نو آشیا سم کم چر روزبانه مین شیدونه هغه ټول ګران شي د دې داوه چې دا بالکل غلط ده چې په دې ملک کې مهنګایي او دانش ده
یو بل برګر هم سره ولاړ دی دکاندار دی کنستراکشن کار کوي یعنی هغه شیدونه خرڅي چې خلک آبادی بيګي دغه پښتنه کوي چې را سیخ سیمټو رنگونه نور شیدونه سونه ګران شو خپل په جنګلو کا د مینی بجټ سره دی چې ولس پیسه نو ټیکس ولګي دو نو کارونه څنګه دي او شیدونه سونه خرڅي ګرای سره په دې ساسر پریوت دی کړه ټیک دی شو کتري دوی په عام سړي سره پښتا
زمان عمر ملا دے دیوت کی اسی دن کے او حکومت چې دا کوم خبره کوي چې مهنګایي نه راغلی نو مهنګایي انتهایی سیوا راغلی ده د دې سره په بازار هم ډیر اثر شوی دی چونکی یو شی به په 100 روپیو نو هغه په 250 شو چې په 250 نو هغه په 150 شو لکه هر شی ګران شو بل سیخ انتهایی د بلندترین گران ریٹ تے 8.5-9,000 روپے پوری من دے سیمنٹ پر 700 روپے دی دسی دا نور ہارڈویئر ایٹم کارونا تقریباً پزے سٹاپ شول کم چی روان کارونا دی آغدی او نور مزید سو دا آبادی دا کولو گنجائش دا خلقو سر ختم شو قوت اصل کی قوت خرید ختم شو دا خلقو ردی ہو جی نا لگوز تا مونگ پا مارکٹ ہم دیر غٹ اثر دو اصل
ہاں قدر من دو ریدون کو دی وقت کی راگل یو یو میڈیکل سٹور یعنی کم دوائین چی بنیادی خرسائی داغی مالی خوالا انا بختنا کو چی یو طرف تا دا حکومت چارواکی وای چی مینی بجٹ سره پا عام سڑی سر ندی پر ہوتا خو تاسو واو ریدلوم چی بازی خلق وای چی دوائین گرانی شی خود دی چی دیر دوائین سره کار دی دون پختنه کو چې د وایې سمره کرانی شي تاسو سره خپل په جنګلو کې
زمانو ملي هغه تعالی دی او د دې میډیکل سٹور اونر یم او د منګور اخر کې میډیکل سٹور چلو ما نو حالت داسې دي چې اورال سو کوشته ګرانی سو کو نشته نو زه خو بل خپل فیلډ خپوي ګم زه خو هم په میش کې دوه پیری دا د وایې ګرانی په خوده یقین وکړ چې منګه پوز لراوستو چې یو پیرا په یو هفته کې سودا راوړو چې بل پیری لا آرډر ورکو نو د جیبه پکې کړو نو دغه لیټس سچویشن دی جی تر شی هفته کې چې کوم آرډر ما ورکړ او کوم دوائیں ما راوړې وي هغه په یو ریټ وي اوس مې نوی راوړې هغه ډبل شوی دی
مهرباني دا دوائی ورکا قدرمند اوریدونکو سواد خلق دا وایي چې را مینی بجټ چې په 13 جنوري باندې حکومت وړاندې کړی دی پای کې چې د خلکو ته ریلیف یا هغوی ته اسانتیا غیر نه دی ملو شي بل خو حکومت چارواکي دا وایي چې را دغه بجټ سره چې په عام ولس باندې براه راست اثر نه دی پرېوته او حکومتي چارواکي بیا بیا دا وایي چې په ټوله دنیا کې ګرانی دا کووډ دی کورونا دا او د تیر حکومتونو غلط پالیسۍ د وجې نه پاکستان کې ګرانی راغلی ده د تیر خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړې ده الله پامان
مشال ریډیو اوري د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په څلورو ولسوالیو کې په 400 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستایي او وایي چې پخوا هم دغه سې چارو ښې نتیجې ورکړي وې. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه، د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سره هم ورکول کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د باغونو د جوړېدو چارې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوي. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاري فضل رحمان خبریالانو ته وویل،
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو چې هغه بټي کوټ، پچیراګام، هسکمین او غنیخیل ولسوالۍ دي، په 400 جریب ځمکه کې د مالټو، لیمو، شفتالو، الوچو، سره املوک او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي، تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکرل شي، دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د ماسخات نه چې موږ سره کومکونه وکړي، دا باغونه راته جوړ کړي، د پټو کې دا ټول د کانان د میوه په دغه باندې نور فصلونه را بچ شي او خپل پټو کې میوهجات بوټي وکړي، مالټه وکړي، نور بوټي وکړي، د خیر سره چې دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاس په سر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه موږ له کینوله، دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي، داسې نه چې راته وی کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي، نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه، 45 جریبه ځمکه هم بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاري فضل رحمان وایي، والو ته د همکاري موسسي له لوري د بوټو د روزلو خوونه، د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل، کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. په ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جریب ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسې په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي، تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شبیر را رسیدلې دي. مجید بابر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1.5 له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ خلی وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو د لکې نامعلومو وسلوالو د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1.5 مشال لیډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د برید په دوابې بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابه تانه کې ثبت شوی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل، مارچ 23 باندې یوازې د برید کوونکو حق نه دی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لپاره خپور شوی تازه راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې په کې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته یې په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 1 د پیښور په رنګ روډ نامعلومو وسلو والو په ګاډي کې پر سپرو دوه پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټس چرچ کوټای کې د پادری ویلیم سراج وروستي مراسم ترسره شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریرکس دی خوشی کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابله د تختول شوي مارک فریرکس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خپرونې پرې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان مجید بابر زمنګ تکنیکی همکارانو دیرا او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.